د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې بوز احمد شیبر کوربیم تخنیکی چارې آصف حبیبي مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي تر خبرونو وروسته تاسو د کندوز شهر له امنیتي وضعیت خبرو خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بغلان کې د هو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستي د کندوز سرپرست والی وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده او د امریکا متحده ایالتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستې دي ښاغلی ربانی پرون بغلانیانو ته وویل تاسو پرښتیا د خپل وحدت عزت او حیثیت د دفاع سرلاري یاست هغه شوراګانې چې د کندوز تر سقوط وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او تاسو د ټول افغانستان لپاره مثال یاست ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د ازادي راډیو د خبریال په حواله په بغلان کې حتی یو شمېر هغه کسان هم مسله شوي چې د پولیسو تر څارنې لاندې وو د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلی دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل جګړه تر ډیره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم شي او ملکي کورونه ویجاړ نه شي هغه کورونه چې امنیتي ځواکونه نیولې مرستې رسېدلې خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه هم تړلې دي خو صحابي روغتون ښایي نن فعال شي د مدني ټولنې لزګونه فعالانو بیا د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې ده دوی چې د شورا دروازه هم بنده کړې ده په کندوز کې روانو نامنیو په اړه شکایت کوي او وایي چې د کندوز اصلي تصویر هیڅ چاته نه ښودل کیږي دغه مظاهره چانو د کندوز د مسلې د حقیقت موندنې ټیم په جوړښت انتخاب وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د څېړلو لپاره باید بې پرې او ملي شخصیتونه انتخاب شي وي د لوګر امنیه قماندان جنرال داود احمدی وای په پلی عالم خروار او برکی برکول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې لکټر لګه 15 وخت وصله ول وجل شوې دي احمدی پرون ازادي رډیو ته ویل چې په برکی برک ول سوالی کې هم د وصله ول ډلو پر ضد امنیتی ځواکونو ګټ عملیات روان دي په عین حال کې د کندهار پولیس وای لکټر لګه سل وصله ول په شوراګه کې ول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې وجل شوې او 50 نور ټپیان دي په شوراګه کې د عملیات پرون او ور مورس پیل شو او د هم په کابل کې د زینو بهرنی سره پوړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ څلوېخت پوله یو یورو دوا او افغانۍ او یا پوله یو انګلیسي پاونډ دوه نوې افغانۍ شل پوله د سعودي یو ریال شپږ افغانۍ پنځه نوې پوله د امارات یو درهم ول افغانۍ پنځه درش پوله زر ایرانی تومان اتل افغانۍ درش پوله زر پاکستانی کلداري شپږ سو څوار افغانۍ دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تیر ورځ خبرلونه ته وویل پر اسرایلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی له څه باندې اونۍ راهیسې دا شخړې روانې دي د غزې لور ته اسرایلي پوځیانو تیر ورځ د خوډه پر مهال شپږ فلسطینیان ووژل خوډه په هغه وخت رامنځته شو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې د پر سرحدي اسرایلي پوځیانو کاڼي وورول او ټایرونه چې اورې بل کړی وو د فوجانو لور ته ورخوشه کړل په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیرورز یو څوار لس کلن اسرائیلی په چاقو ټپي کړ په بلې پیښه کې د لویدیځ غاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی ورسته تر دې وژل شو چې هغه پر چاقو د پولیسو یو پری افسر برید کاوه او غوښتل یې وسلې ترې واخلي په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلي نیولې دي په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولې چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه اووه شپې بمباري کړې او د اسلامي دولت د وسلوالو شپېته مرکزونه وشتي دي د د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر موسکو مالی فشار نه دی راوستی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبرلونو ته وویل چې د روسیې هوایي کمپاین یوازې د دې هیواد له دفاعي بودیجې تمویلیږي او اضافي لګښت نه دی ورباندې راغلی. پیسکوف په دې اړه ځانګړی ارقام نه دی ورکړی. روسیه په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د یوکرین په چارواکو په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او روسي خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر آشتن کارتر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد جنګیږي. دغه وزارت خبر پاڼه وایي چې کارتر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزه د تمرکز او د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیون ډالر ورته ځانګړي شیو له سترو ستونزو سره مخامخ دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپ دول شپږنی ویب ټوله افغانستان کې اوري. د کندوز سرپرست والی وایي
دوکانو هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانو هنوز هم مسدود است.
د کندوز د شهر د امنیتي وضعیت په اړه پر روان خبرونه کې وړاندې تفصیل درکو. یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅ کله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د پاکستان سرریاست مولوی درسیز د افغانستان پر امنیت شخیدلی او ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړی توپ کوي. د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار د دغو خبرو لپاره یو وړاندیز لري.
اصل اوربان د فکر کوم چې خبره اتره، یعنی نتیجه لرون کې خبره اتره بي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
دغه دوینه کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. د نشي څرګنده کړ چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږته لږه دیارلس وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشی وایي دوکانونه ډیر کم پرانستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسلوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونی خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشی وویل
یک مقدار کومکایی که در دسترس قومندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمه ستی چې په امنیه قومندانی کې وي هغه کورونو تر سوال سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستې راورسي جواب ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوي. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلای سوي. په بغلان کې د جګړې لامل ډیر کار نه دی سوي خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بيځای سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړ چې د جګړې په سیمه کې خلک لمرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. غونړیوالو او کورونیو خیریه ادارو وینجوګانو چې په کندوز کې ملکی خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکی روغتون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه ملکی خلک ووژل شول چې د بیسرحده ډاکټرانو د نړیوالو مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د خیریه اداره چې د کندوز د حمله په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایت خپل کار کونکي استلی دي او په ټول افغانستان کې وسخ خپل کارکونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
په راپور کې مو د کندوز د سرپرست والی حمدالله دانشی په وینا واوریدل چې د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې لا هم ډزې روانې دي، خو یو څه وضعیت بهتره شوی دی. د په وینا له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه ده؟ دغه شیبه
سلام تاسو شیبر صاحب او د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تیر شپه په کندوز ښار کې ډېره درنه جګړه روانه وه. د کندوز د امنیت قمندانې ویان صاحب سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار د کابل بندر همدارنګه د سیزرک سیمه او د کندوز ښار پورې اړوند د درېم اوزه خانې سیمه کې دغه تصفس کړي دي. اوس مهال تصویري عملیات د زاخلو په سیمه کې روان دي. همدارنګه نوموري وویل چې اوس مهال د خان آباد بندر کې هم تصفیه عملیات روان دي او افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی ده. خو دا یې ونویل چې په دغه جګړه کې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو ویل چې د خان آباد په بندر کې تصفیه عملیات روان دي، د امنیت قمندان څرګنده نه کړه چې تصفیه عملیات مطلب د پلټنې عملیات یا کنه جګړه مخته روانه ده؟
شبه صاحب، جګړه روانه ځکه اوس هم وسوال مخالفین د خان آباد بندر کې همدارنګه داخلو کې په دې سیمو کې په استوګن ځای کې سنګرونه نیولي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه تصفیهي عملیات روان دي په سیمه کې. همدارنګه بلې خوا ته د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار هغه سیمې چې په دې دیارلس ورځو کې د طالبانو په ولکې کې وې تصفیه کړي او دغه عملیات پرمخ روان دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو همدارنګه سیمه ییزو مشرانو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به د نن ورځې تر ماښامه پورې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي. خو د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي چې افغان ځواکونه به څومره وتوانېږي دغه ښار د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه تصفیه کړي.
آریان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته شکړه، تقریبا د کندوز د ښار یو مخ مرکزي سیمه د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې ده. څرنګه دوکانونه پرانیستل شوي دي؟ د کندوز سرپرست والی خو ویل چې خال خال دوکانونه پرانیستل شوي دي. البته د پرون ورځې موضوع ته اشاره کول نن څرنګه
شیوسته اوسم د کندوز تخار لوی لارې ترافیک پر مخ تړلې ده او همدارنګه په ښار کې مرکزی سیمو کې دوکانونه نه دي خلاص. خو یوازې هغه سیمو کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي، لکه د خیابان مدرسې سره همدارنګه د دورې لاندې دغه دوکانونه خلاص دي. او داسې په کوڅو کې کوم دوکان کې خلاص دي، نور ټول ښار نه دی خلاص. ټول ښار تړلی ده ځکه مرمۍ راځي او دلته جګړه روانه ده. خو بلې خوا ته د کندوز بیا مې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې راهیسې دغه د کندوز او زوی روغتون د طالبانو د ګواښونو لاندې وو، خو اوس دغه روغتون هم د ګواښونو نه ژغورل شوی ده. هغه وویل چې په دغه دیارلس ورځو کې د کندوز او زوی روغتون ته څه باندې شپږ سوه ټپیانه وړل شوي دي او نږدې شپېته تنه وژل شوي.
بله، زموږ د خبریال ټلیفوني رابطه قطع شوله. د اجمل آریان د څرګندونو په اخیره کې مو واوریدل چې د روغتیایي مسولانو په وینا په د کندوز حوزوي روغتون ته په تیرو څو ورځو کې شاوخوا شپږ سوه ټپیان وروړل شوي دي او ګمان کوم چې بیا ویل چې تقریبا شپېته کسان وژل شوي دي، ځکه ټلیفوني رابطه قطع شوه. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس په یوې خبرتیا پسې دې ته راشو چې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیا په افغانستان کې داسې مداخله ونه کړي لکه څرنګه چې په سوریه کې کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن دولسمه ده چې روسي ځواکونه په سوریه کې هوایي بمباري کوي او توغندي هم ویشتل دي. روسان وایي چې په سوریه کې د داعش پر ضد دوی عملیات کوي. البته لویدیز شک کوي او وایي چې داعش دوی دومره نه پدښکه کوي لکه څومره چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان پنښکه کوي. خو په افغانستان کې هم دا ویرشته چې شای روسان د داعش د ځپلو لپاره په افغانستان کې عملیات وکړي. یو شمېر افغانان له دې سره مخالفت کوي او ځینې کسان بیا وایي چې روسانو پخوا هم په افغانستان کې مداخله کړې وه او هغه مداخلې ته په کتنې سره روسان باید افغانستان ته رانشي او دلته امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه شته او ستونزې به راولاړې کړي. په دې اړه اجمل تورمان یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمه او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې د نن او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر خرو لدا کړی. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ د خبره منلي چې د افغانستان ستونزې واځي په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ایز بودونه هم لري.
دغه ترګندونه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایع غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د خې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکی او پوځي مرسته ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلی که د افغانستان پاوس هلیکوپتر او نور مناسب جنگی مهمات دلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسی چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ رادیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسی چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له نږدې ویونۍ راهیسې په سوریه کې هوایی بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچوي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایی حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناتو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایی عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادی مطمیار ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناتو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نګری اول د ناتو سره خپل دریز معلوم کړي او پلان او اهداف چې روسیه دوی ته پښنهاد کوي او واقع ورکی نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمانه موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سربانی کوي او افغانستان کې مصالح خواوي نه پیوړي کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک به یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
دا په داسې حال کې راځي چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدو له امله څرګندونه کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډیر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي:
نوم مینو رحمان دی. چې روسیه سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیه هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یوځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي.
یوشمیر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پر روسیا چوي وای چې په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیا کولای شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکی حضور آسانه نه وي.
یا در افغانستان ممکن همکاری های تخنیکی، همکاری های
روسیه کولای شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو دا د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې پاړو وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبرداوي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکي، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د ویلوی مدرسې د بنسټ ډبر کې شوتل شو، خو په هلمند کې یو شوانځای ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لومړی برا شو هلمند ته. دغه شوانځای د ګرمسیر پولیسوالي کې ودان شوی دی. لسمی د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د کوچنی دروشن پرم دغه شوانځای دولس درسي او څلوري درې خونې لري. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د شوانځي د ودانۍ د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل پر شوانځي څه باندې 121 میلیون افغانۍ لګښت شغله دي چې د سپړ یا د ولسوالیو د پراختیا پروګرام لري ورکول شوی دی. جعفر وویل د کوچنی دروشن دغه شوانځي په یو وخت کې د 200 په شاوخوا کې د زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې رئیس زیاته کړه تیاد شونځي ودانۍ د کار د بشپړېدو سره 309 زده کوونکي هم جذب کړي دي.
د کوچنی دروشان دولش تلګیزه ښوونځی 310 متره دی، حاتی دیوال یو سیټ 15 غرفایي تشنابونه او یو حلقه دی وبو برما د 121 لک 9430 افغانۍ په بدل کې چې د سپارټ پروګرام لاره تامینې ده په قرارداد ورکړل شوی دی. نموړي پروژه د یو کال په موده کې تکمیل او دا د اوس ګټه اخیستنو ته وسپارل شو. یا د ودانۍ 12 درسي خونې، څلور اداري خونې لري، همدارنګ 240 دانې دوه کسي زمیز او چوکۍ درلودونکي دي.
دول په ګرم سور وسوالي کې ټول 9 شونځي فعال دي او دغه شونځي د ودانۍ کار به هم پیل سي چې ودانۍ نه لري. په عین حال کې د کوچني درویشان دغه شونځي زده کوونکي چې په خوایا ترشناس منلندې زده کړې کولې د شونځي د ودانۍ په پرانستنه خوشاله دي. وایي د شونځي ودانۍ چوکۍ او میزونه به په درسي بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. دوی وایي په خوایا په ونه امن سیمه کې درسونه ویل او تر دې وروسته به په امن کې وي.
مخ مو پاره بغرا په سر درس و ډیر مشکل او ټکان او مینه نه و. اوس دا مکتب رسوي مر ډیر په خوشاله ول ته ځکهون کې ډیر دي هم معلمین غواړي.
نو می غلام احمد دلته درس وایم وکښنه درو شم په مکتب کې فعلاً او دا مکتب چې جوړ شوی مر ډیر زنه خوشاله یو. وختي حالت مکتب جوړ جوړ دا څوک نه ورته خطر بم دغه اول ځل د مکتب ته شراز د جوړ سوی د ګردن شاګردان ازي
خوشالم په دې مکتب کې په مکتب کې د پښوی سره مکتب ډیر مینو نه و دربي وڅوک نه راتله په دې مکتب کې څوک راځي وسم شاګردان کم دي معلمانو کم دي معلمان نه لرو دونه
د هلمند په هنر ریاست وايي په ګرم سر وسلي کې شوخه شپانه زر زده کوونکې شونځي ته ځي یو زرناته انجینر دی او دروان تعلیمي کال د پیل تر مخه شوخه 2000 نوی زده کوونکې هم په دې وسلي کې جذب کړی دي
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې مو د یو شونځي ته جوړېدو راپور اوریده بل لورته د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت وی دیني مدرسې ته جوړولو چاري د جمعې پر ورځ پیل شوې او ویل کیږي چې په یو کال کې به دا مدرسه جوړه شي لسمی نجیب الله خیل راپور لري
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالبانو ته چې په خوای د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولی په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمينه برابره کړي دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دینی زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هوادنی روحیه پیاوړي کړي بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي د پکتیکا چارواکو یاد سرګندونې د جمعې پر ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګارانو او نظام ته خدمت کوي
نو دوی بدل ته خپل زده کړې مخې ته وړي په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کیږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د دې ودانۍ مالی لګښت د مخدراتو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري
ایوه دینی مدرسه دینی شهید کو سره د مبارزې وزارت لخوا د 13 میلیون افغانۍ پر ضد جوړیږي او متصویری بنسټ ډبره کې خوده لا چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي
بلخو د سوربي سوالی اوسیدونکو د دې مدرسې په جوړیدو خوخي څرګندوي او دولت تجمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسې کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي د سوربي ولسوالۍ یو تنقوي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین لپاره به ان شاء الله دا یو قوت یو صفي او د تاسو نه ډیر مننه کوو چې د دې مسلمانانو د دې اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی
افغان حکومت ډیر کړنی وکړي کوي چې د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد یا ورکول کیږي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن تاسو لازدی را دیو آوریده لشه یا تاسو کولشتی چه دی پروگرام تا پا مستقیم دول تیلیفون وکری او خپل نظر د خپرونه لمیل منو سر شدی کری هم در از تاسو کولشتی چه خپل نظر د افغانستان د دولت تر مقاماتو پوری د دی پروگرام للاری ورسوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
یونس هلال نورستانی د کونړ د ولایت خلکې موږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کالداري د بند شي ځکه چې په هر ځای کې کالداري چلی شي افغاني څوک دومره نه استعمالوي یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه لیکلی پر اسوبلې سمس کې لیکلی دی په کندوز کې په جګړه کې ګڼ شمېر ملکیان د حکومت لخوا وژل شوي دي د طالبانو لخوا نه دي وژل شوي او یو بل اوریدون کې بیا لیکلی دی او دې ته ورته سمس دی عبدالرحمن که چېرته طالبانو په کندوز حمله نه وای کړې نو حکومت به ولي ملکیان وژل او یا طالبانو به ولي ملکیان وژل لیلا محمدی له هلمند لیکي حکومت په کندوز کې د جګړې ځپلو سره مرستې وکړي. هغوی مرستو ته اړتیا لري. رحیم الله مقدس له هلمند پراستولی سیسمس کې لیکلي دي، افغان دولت او طالبانو ته وایم چې د سولې خبرې پیل کړي. نور محمد حقیار له هلمند پراستولی سیسمس کې لیکلي دي، په افغانستان کې د روسیې پوځي مداخلې ته لاره هوارول لوی اشتباه ده. حکمت الله حماس له نادالي څخه په راستولی سیسمس کې لیکلي دي، د دوی په ولسوالۍ کې ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي او د لا ازادي راډیو هیله کړې ده چې دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي. ازادي راډیو مقامات به له دې خبر شي او هڅه به وکړو چې دغه ستونزه هواره شي. البته ازادي راډیو په ولسوالیو کې په اف ام نه اورېدل کېږي او تاسو یې کولی شئ چې په منځني څپه 2.5 ازادي راډیو په کلیو او بانډو کې واورئ. لاس په جاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له صفی الله ستنګزي خبر.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستي. ویل کېږي په بغلان کې لکتر لګه 2000 کسانو وسله اخیستي وای د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندوز سرپرست ولی حمد الله دانشی ویل چې له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د مدني ټولنې لسګونه فعالانو او یو شمېر عامو خلکو د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې. دوی د شورا دروازه هم بنده کړې او په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه باید حکومت بې غوري ونه کړي او حقیقت موندونکي پلاوی باید بې پرې ووسی. د لوګر امنی قومندان جنرال داوود احمدی وای په پلی علم خروار او برکه برکول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې لخر لګه 15 وخت وسلوال وجل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ ورستې شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غکړې چې آرام شي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وای د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې داعش د هیواد حلب خار ته یو شمېر نګدي کلمي ولیدي. او د کرملین چارواکی وی په سوریه کې د روسي د پوز بمباری چې د سپتمبر په 13مه پیل شوی پر مسکو مالی فشار نه دی راوسته.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د شون اشتمنی پروګرام لرو. خو اوس پر راشو د پاکستان د سریازم او د لوی درسي خبرو ته. د پاکستان سریازم نواز شریف او د دې هواد د پوز لوی درسي جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کړې دي. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان د دولتي اژانس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستي جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر غیر وروسته د افغانستان په اړه خبري کړي چې 13 ورځې د پاکستاني پوځ لوی درستیز د هیواد د جګپړو قومندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت سیړل او همدارنګه د پاک افغان پولیسو د امنیت په لاټینګ خبري کړي وي. دغه چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت سیړل او د ډیورن کرخې د امنیت د ټینګښت په اړه خبري کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو او همدارنګه ډیورن کرخې ته سیرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالو ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو سرونکي او د پاکستاني پوسټ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابیدونکي امنیتي وضعیت به خای پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې فاته کې او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه وضعیت مضبوطول شي چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت حالت کې کمزوري شي او د نور قوتونو را مخ کې شي نو بیا پاکستان ته تکړه جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دنه
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو افغان دولت مذاکراتو ځنډېدل او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یادونه وردا چې قسم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې د مبهم دی. خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوړلار بوري او پر دوړو خوټینګار کوي چې د لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي دي چې اسلام آباد د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار د پاکستان پر نیت شک لري او وایي پاکستان په خوله یو څه وایي خو عملا لاس په کار کیږي نه. له ښاغلي قاسم یار سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قاسم یار پر پاکستان خپل شک داسې واضح کړ.
ټول خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبر اترې چې ټول خواته وخوځي کی موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. مون د سولې غوښتونکي یو، یو تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې مونږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتړ د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس به اوربان د فکر کوم چې خبره اتره، یعنی نتیجه لرون کې خبره اتره به دی او خو یو غواګز د سولې خبره او بل غواګ د انفجار او ځانمرګ حملات او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول طبیعت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجودی. اوس خو توته توته شوی. مون په خیال چې باید سولې باید یو جامع او ارخیز سولې بیی، نه چې یو گروپ سولې بوکی او بل جنگ ته دوام ورکی. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي؟ یا په افغانستان کې ولې سولې نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډیر ټینګار کوي؟
یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اتره چې یو نتیجې ته ورسی کی سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي، متمرکز به وي، یو کاري اجندا پکې موجود دی، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وو. په یوې خبرتیا پسې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي. بیا پر همدې څپو د سهار له 2 د ماښام تر 2 پورې آزادي رادیو اورېدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کړي، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه له اسدالله لودین څخه اور.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د داعش ډلې ګواښونو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې داعش د پاکستان، عربو، امریکایانو او انګریزانو لخوا روزل کیږي. په مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې د داعش یو شمېر مرکزونه د منځنۍ آسیا او د سیمې په هیوادونو کې دي او په جلب او جذب لګیا دي. په مطلب کې د روسي چارواکو په حواله دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جنگیالي او د طالبانو 50000 کسان فعال دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی روسیې ته ځي څو د هغې هیواد له چارواکو سره د داعش د ګواښ په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان حالاتو ته په کتو لیکلي چې د ناټو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل پلانونه بدلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په حواله لیکل شوی چې د ناتو ټولو غړو هیوادونو ته لارښوونه شوې چې په افغانستان کې پر خپلو پلانونو غور وکړي، دا ځکه چې پر دې پلانونو دوه کاله اوښتي دي. سرنوشت بیا په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز جګړې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړې د افغان ځواکونو کمزوري او د سولې د ستراتیژۍ عیبونه څرګند کړل. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د عراق له موصول ښار سره د کندوز د سقوط تشبیه کېدل افغانستان ته یو خبرداری دی، او هغه دا چې افغانستان به هم د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د عراق له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا له افغانستان په وتلو کې غور او دقت وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس په افغانستان کې د داعش ډله یو نوی ګواښ دی چې په سیمه کې د فعالیت ریښې غځېدلې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو موجودیت ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان د فرصت ته په تمه و او دی چې بهرنیان له افغانستان ووځي او دوی د وسلوالو مخالفینو په تجهیز سره په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه صفای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او د ناروغي څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیر سره ملمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره لاستو
زه مخفل نیکیلی تاسو ته او تاسو اوریدون کته
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسفزای، تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت تخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیش خانمها زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می دهد و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می آید اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوعش فوق العاده خصوصا پیش خانمها، خانمای جوان و خانمای در سن عمرگی هستند اوقاتش دیده میشن. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، کلیزی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه که سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی از این میتونه که سبب کمخونی شود.
نن پا خبرونه که در وینی پا کمخت غیگو او در داخل ناروغه و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر سر پا خبرونه که در تاسی تا هم معلومات دار که یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میرابانیو که سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب. سلامونه دی تاپا او داکتر څنګه دی ورسیږي؟ زه میراث پاسمین د اوربان مې سبات
قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه ځواب کړئ. مهرباني
ډاکټر صاحب، نو زما پوښتنه دا ده چې زما شکان د قلبي تکلیف د لوسته یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتلا ډاکټر و کوي نه چې ستا اګ وړا نلکه دی بنده دا وای دا اینه لخته شوی ده نو زه بعد دا بعد چې دا وخوري چې دا اینه ډیر ناره شي یعنی چې به راک کې جوړ وکړي وسانی خدا یعنی پسته که تو خیلی دست ریکیگی یعنی دم بار ورای نشی و پندکای آتیش آتی سر کلی دست ریکیگی بعد خرید داغ کرا کمی غدا خرید داغ یه لای لخ نارنجی تی پراک دریام پیدا کی
اگر سوک چه ده قلبی امراض و خطر پا کیوی لکه سن لوار وی ده فامیلی تاریخشه و لری چربی دیوین شکر ده شان ده زمینه مساید کوی چه ده وین رگ بند شی که اگر تا عملی قلبی هم ویو پس لگه چه دوی ده عملی قلبی اربان راغه ده مجبور ده دوامداره دغه دواگان لاری غذا لاری نکیجی غذا لاری دست کیجی چه دغه خپل رژیم منظم و ساتی وزن دستم و ساتی دغه چربی دیوین لپاره دغه شان کنترول کی که شکر رو لاری اغا شکر ده منظم کنترول چی خواه از این دواگان لکه آسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سو چه جوانده ده دغه آسپرین دوا و خوری اغا وینه بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
اول ډاکټر ته سلام او د غاډی راډیو کوم ته سلام کوم. ډاکټر څنګه نه پښتنه زده چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخت ډیر کم لري دغه یو څه غږم خوخي دي دا وینه د انسان پوره شي او یو د نه دا کران ته ویل دا وینه مرکړي بس غنه کوي نه نه پرې کیږي دا
مریض د سو کلام ده
دوه
دیش کلم ده کمخونی عوامل مختلف ده ده اول باید معلوم شي ولې دا کم وینه کم شوه ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف دغه کمخونی عوامل کیږي نو دغه اوس پر کمبود کیږي دغه افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول عوامل تقریبا 50% دغه کمخونی علت عمق کمخونی د فقدان دی اونده دکتران ته چیزی هغه معاینات نه ورکوي خو لږه دواګان چې د اوسپن لري هغه ورکوي خو هغه اصلي چې کمبود دی نه وي هغه نتیجه نه ورکوي اول باید دا معلوم شي چې ولې کم خونه شوې ده علت معلومه شي پس لږه عمل سببي تدوی شي شروع کیږي ډاکټر صاحب
سلامونه
وړاندې کوم زما سلامونه زه نه روغان مشره دي
هم کم خونه ښکاري دې پر ډاکټر صاحب سمستر لري دې سوتي
خب دغه کمخونی دغه مرض نه ده د خپل یو عرض دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه چې سر یو څوک سر درد لري هغه دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده زموږ په جامعه کې د غوخه زیات پیدا کیږي غوخه د منبع د آهنده اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوخه خصوصا غوی غوخه په هفته یو ځل وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د آهنده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او آهن منبع اساسي د حیوانات محصولات لکه چې غوخه او ځیګر.
بله زابل نه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضي ده دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او که داسې دی که ښه پام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کمخونی کې اخته
ډیر زیاته مننه ډیرې مهمې پوښتنې دی ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ
اساس دغه کمخونی په ښځو کې زیات ده ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول هم ویل چې د ښځې سر زیات ده او بل سوال دغه تلسیمیا یو مرض د ارثي مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي خو دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دغه ژوندۍ دي دغه ورسره وي خو دغه درې رقم لري یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه خو هغه چې د کلچ واده کوي هغه څوک چې تلسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه دغه مرض ولري بیا دغه چانس زیات ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناک ده هغه معوف شي خو تلسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډوکې تبدیلیږي د هغه بیا تداوی لري خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهن مضر ورته پیخیږي هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
پښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکر ده که هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی
دا به میکروب ګولۍ او نکاسي مستنی ولګوم یو څو ورځې بیا شي بیا ورسته دا به میکروب
دا بالکل عام شوی دا خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري دا علت دی وینه باید معلوم شي ولا میکروب لري دا مورقه ده دا ایوانی مورقه ده توبرکلوز ده چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي خب خامخه دغه یو زینه علائم په وینه کې معلومیږي خو هغه د امانات نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب استه هغه لپاره باید عمل اصلي معلومه شي کې ولی کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا ماینات هغه یو ماینات ویدل تست ورته وای چې بیا وکړي هغه مثبت خایي دا مانا نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب است خب باید اصلی عامل معلوم شي هغه منظم کورس تداوی واخلي داسې مکروب ده چې تداوی لاس ورز داد او داسې مکروبونه ده چې تقریبا دو میاشت لپاره باید دوا واخلي او ځینې مکروبونه ده چې شپږ میاشت ته میاشت هغه تر څو چې مکروب معلوم شي پس لغه هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي ان شاء الله خکېږي خو ناقص تداوی ښه نتیجه نه ورکوي هغه مکروب مقاومت مقاوم کیږي بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ سي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي
السلام علیکم صفی خور سلامونه تاسو د ډاکټر صاحب سلام تلین نبی ولاد
علیکم سلام
د زابل ولایت ورغندا د لسلو د شیطان د کلی اوسیدونکو نبی ولاد د شیبا له غزل سره تعالی کوم له ډاکټر صاحب نه هم د پښتنه د ډاکټر صاحب سلام او کله نه هم په دغه کې کار کوم هم د تر دې د فار اندر ته دی لري باسمه مشکل هم دی چې درومیا سرایسمه می ټول بدن بخار کوي ځینې ډاکټران راته وایي واشتاب د ځینې خرافه د ځینې راته وایي وای نه ته کوم جلدي تکلیف لري څه وایي څه وایي خو درې میاشتې کېږي ډېر ګرمې ستړې ده خو کوم وخت چې دوا خورم شیم چې دوا نه خورم مشکل بېرته هغه مشکل دی چې ټول بدن کې مې همداسې وي غوچه غوچه وریږي
سلام درو په دا وختو کې د افغانستان کې د جلدی تکلیف خصوصا د حساسیت زیات شوی ده زینه وخت د حساسیت کله چې یو سړی ته پیخیږي زینه علی په وینه کې معلومیږي دا معنا نه لري چې وینه میکروبي ده زین میکروبونه دا لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د میدی ولري هغه هم د خارش د جل دغه شانم پیدا کوي خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده دغه ورور تر کوشش وکړي چې د ځان پوکي چش سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي لکه چې هغه ول دوا چې وخري بیا خده کې دوا بیرته خوشه کی بیا هم داسې ده اوس د غزین واکسینونه پیدا شوې ده کلک زره ماثر ده اول دا ورور ته مختلف تستونه کی ماینات کوي که معلومه شي چې شي باندې حساسیت لري بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله په خکی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي
ها ما ځکه چې لپاره ما څو لپاره خوري دا څه دې مې پوښتنه ده چې هغه موضوع دې چې ټول دغه یې بارې خو دا څه دې پوښتنه ده کوي په څه جواب راځي
ها
از ما دا خبر دې څنګه درته ډیر وخت رئیس دا تران د کله ما غواړم ته لري دا دغه درې کې نصار دوام راکړل دا دوام فائدہ نه کوي
سوال شرم خارج از موضوع هستا کی مشکل داره که یک پای یک طرف شون درد میکنه کی خوب است پیش دکتر صاحب بخش استخوان مراجعه کنه گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر صاحب دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه وقتی تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه خوب است که معلوم شوه بعض عکسای از کمر گرفته شوه حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل MRI کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه
عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکا کی دی سلام علیکم
جمال دکتر صاحب دا پوښتنه ده چې دکتر صاحب دا سیګریټ کول او نشوار کول دا کومه کیږي هغه لري کنه کوم فوري فوري اړه لري کنه او دا د ډرفت تاسو په دې کمپنی به سره لري کنه
دخانیات ټول مزرده تاثیرات پر ټول وجود کده ځکه په زړه باندې هم تاثیر لري ځکه هغه نیکوتین لري دغه نیکوتین د زړه تکان زیاتوي دغه مشکلات پیدا کیږي خو مزرده دا بد تاثیرات لري که استعمال نه کړی ډیر ښه ده.
د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي؟
دا ډیر ښه سوال ده، ځکه چې ځینې خلک کم خون نه ده، ولی داسې فکر کوي چې دوی کم خونه ده. هغه څوک چې کمخونی لري، اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي، خستګي، ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي، زړه ریږ دي، خوب کموي، همیشه نارام، عصبانی دغه شیان وي. خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي، دغه که وینې که رنګ یې وګوري داسې پک ژیړ ده، او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي، رنګ پریده وي. دغه علایم ده، او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي، کوم بل مشکل وي، یا دغه تلی غټیږي، جګر غټیږي، دغه هډوکې درد ورسره وي، او نور دغه خونیزي لري، له مختلفو ځایونه خونیزي دغه شیان پیدا کوي.
صفی الله له لوګر ولایت نه، السلام علیکم.
موږ مریض لرو، او دا وزن کمیږي، وزن کمی، رنګ د سیجر غوندي، دغه نسران څنګه ولري، هغه کله یو مریض شي، کله بل مریض شي، خو موږ دلته ولر کیدای شي ډاکټرانه هم خاص نشته.
مریض سو کلن ده، روزان او څومره وزن بایل دلته؟
تقریبا مریض مې دیش کلن ده، او تقریبا 1 کیلو نه کیلو وزن مې بایل لې.
توخیږي؟
توخ نه لري، وزن کم ده، وزن ډیر کمیږي.
دا مشکل ده، یو مریض چې وزن بایلی ده یو جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي، او دغه علت معلومه شي. کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته، خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي، هغه هم کمخونی پیدا کېږي، خپل اعراض علایم لري لکه د وزن بایلل، او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کېږي، خو دغه سنې دومره لوړ نه ده، خو ښه ده که توبرکلوز لازه یا مکمل معاینات، تلویزیونی معاینات دغه شان وشي، عامل اصلي معلوم شي ولی وزن بایلل ده.
ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي، لکه شات، شودې، مغزیات، همدارنګه داسې نور شیان، دا څومره ګټور دي؟
دغه غذایي مواد منبع اساسي دغه لکه اوسپنه، فولاد، ویتامین بی 12 دغه شیان ده، دا ډیر ښه ده. همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې، جگر، دغه وچه میوه دغه شیان زیات وخوري، لکه بادام، چهارمغز دغه شیان، ځکه دا د اساسي منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده، دغه ډیر ګټه کوي.
آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت؟
تلاسیمیا خپل یو ارسی مرض ده. مور پلار چې ولري یا په کور کې څوک ولري، هغه چانس ستا دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي، دغه سبب د کمخونی دغه شان شي، او ډېر امراض، سرطانی امراض لکه چې لوکیمیاګان، لنفوګان، دغه هم ارسی تاریخچه لري. ځینې مریضان ممکن دغه په کور کې څوک دغه مرض ولري، او دغه ماشوم یا بل سړی ته انتقال وکړي دغه فامیل ته. دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي، اساسي تاثیرات زړه باندې ده، ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري، هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر، دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي. دغه دوامدار چې دغه زړه زیات بار وړي، دغه یو وخت را رسیږي چې دغه زړه کار نه کوي، فعالیت کمیږي، عدم کفایه د قلب پیدا کیږي. هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي.
یا ریاست دکدی سما دنا فر Yeah, I'm sad that I did.